دا مشال اړډیو دا محل په پیښور کې د غرمي 12 بجې دي. دا مشال اړډیو په دې خبري سات کې دي ترتھا ز ګل آیاز او انیسا اجمل هر کله وای په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. اول خبرونه له انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په کابل کې 14 شوی چې د یني شاهدانو په وینا درې تنه پکې وجل شوی دي. د شمالي وزیرستان په شوال کې د ډرون برید په نتیجه کې لږ تر لږه 15 وسلوال وجل شوی دي. او د ترکمانستان سرکاري میډیا پرین ویلي دي چې د هیواد حکومت 1200 قیدیان بخلي دي. او وسته خبرونه تفصیل په افغانستان کې پولیس وایي چې د کابل هوائي ډګر سره نږدې له بهرنیو ځواکونو سره په یو ګاډي برید شوی چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مرګ ژوبلې د کره شمېرو په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي، خو عیني شاهدان وایي چې په پیښه کې لږ تر لږه درې عام وګړي وژل شوي دي. د افغان پولیسو ویان عبادالله کریمي ویلي دي چې وسلوالو کابل ایرپورټ ته په لوی لارې او د نیټو له دفتر سره نږدې د بهرنیو ځواکونو په ګاډي برید کړی. د نیټو یو چارواکي بیا ویلي دي چې په فوري داسې معلومات نشته چې ګنی وسلوالو د ائتلافي ځواکونو ګاډۍ په نخښه کړې دي. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. پرون په کوټه کې د زیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې د کاشغر گوادر کوریډور دې په زړه نقشه جوړ کړل شي. د کاشغر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه ټول ګوندیز غونډه تیر ورځ په د عوامي نېشنل ګوند لخوا په کوټه کې رابلل شوې وه چې پکې د مختلفو ګوندونو غړو په مرکزي حکومت غږ وکړ چې کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې د پښتنو سیمو څخه تیر کړل شي. په دغه موقع د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ چول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ چوي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شروع په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د ټولګوندیزې غونډې پر مهال ویلي وو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي. د شمالي وزیرستان په شوال کې پرند امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 وسلوال وجل شوی دي. خبري ایجنسیونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي او شمیر بهرني وسلوال چې ګمان کېږي عربیان دي وجل شوی دي. چارواکي وایي چې بی پایلټ الوتکو په شوال کې د واړه منډې په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز ویشته دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاک افغان لسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسلې دې په فوري توګه هوارې کړی شي. پرون د پیښور په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان لسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د ستونزو د هوارولو په مخه یو غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا، فاټا، بلوچستان او د افغانستان څخه د پښتون قام سیاسي او قومي مشرانو نورو ګڼو کسانو ګډون کړی وو. د پاک افغان لسی تړون ویان نثار محمد خان پرون مشال لیډیو ته په دې اړه وویل.
قبیلی زمونږ دغه غاړي چې کوم مشران دی غم دلته ناشتي چې اده غوی په نوټس کې دا مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټس کې دا خبره راشي چې دا قبیل دا مسایل چې کوم دي دا ولې د دومره وخت نه دي او ولې حل کیږي نه. دغه مسلې چې دا کمی دي په دې ډیورن په کرخه باندې تر څو چې موږ دا نوی حل کړي په دوړو هیوادونو کې امن نشي راتلی.
په دغه موقع د قبایلي مشرانو بیا وینا وه چې په فاټا کې تر څو اف سی آر قانون موجود وي تر هغې په سیمه کې مثبت بدلون نشي راتللی. د پکتیا په سیدکرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه هغه دیرشو کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي. افغان طالبانو پرون د پکتیا په ختیځ کې سړکونه بند کړي وو او لږ تر لږه دیرش تنه یې تښتولي وو. د پکتیا امنیه کمانډان زلمی اوریاخیل پرون مشال لیډیو ته وویل چې پولیس زیاتره برمته شوي کسان خوشي کړي دي او د پاتې شپږو تنو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي. نوموړی وایي په دې کې حکومتي چارواکي نشته او ټول غریب خلک دي. طالبانو د دې پیښې ذمهواري منلې وه. د برمته شوو خوشي کړل شوو کسانو پړه حکومتي چارواکي مختلفې شمیرې خایي. خبرینه د مشال ریډیو نوره. د ترکمنستان سرکاري میډیا پرون ویلي دي چې د هیواد حکومت 1200 قیدیان بخلي دي. د ترکمنستان د ولسمشر په حواله ویل شوی چې هغه قیدیانو ته چې په خپلو اعمالو یې رښتینی معافي غوښتې وه بخښنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ترکمنستان کې به سبا د آئین کامی روز ولمانځل شي. ولسمشر تېره اونۍ ویانا ته تللی ویل کېږي چې په دې سفر کې د آسټریا له ولسمشر سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړې دي. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د فلسطین ولسمشر محمود عباس ته امن یو پرښتہ ګرځولې ده. د دواړو مشرانو په فلسطین کې په ویچکان مرکز کې لیدلې دي. پاپ فرانسیس د محمود عباس د ستاینه تېر ورځ په یو محل کې د یوې دسترورستو د روایتي تحفو د تبادلې پر مهال کړې ده. پاپ فرانسیس محمود عباس ته مډال ورکړ او ویل چې دا د امن د اغې پرښتې څرګندونه کوي چې د جنگ بدې جذبې له منځه وړې دي. سپینا ماڑے وای چې امریکایي ځواکونو پرند شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلې دي. سپینا ماڑے پرون په یو بیان کې ویلي چې د ابو سیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر ترسره شوي دي. د رایټرز خبري ایجنسی تر راپور له مخې دا لومړی وار دی چې امریکایي ځواکونه د شام په خاوره کې عملیات کوي. د سپینا ماڑے د ملي امنیت شورا ویان دی ویلي چې دا عملیات د عراق له خاورې او د عراقي چارواکو په اجازه شوي، خو د شام حکومت ته خبر نو ورکړي. او رسته خبردار چې تمه ده نن په مقدونیا کې په زرګونه کسان د حکومت پر ضد په یو لوی لاریون کې برخه واخلي. اپوزیشن ګوندونه نن پلان لري چې په سر خارسکوپی کې مظاهره وکړي، چې په اړه داسې فکر کېږي دا به په دې ښار کې تر ټولو لوی مظاهره وي. تمه ده چې د احتجاجونه به تر ډېرو ورځو پورې دوام ولري. مظاهره کوونکي اپوزیشن ګوندونه د میسیډونیا په وزیر اعظم او دغه په کابینې غږ کوي چې له خپلو دندو څخه دې لرې شي، بل خو وزیر اعظم ویلي دي چې له خپلې دندې به لرې نه شي. د خبرونو پای
خبرونه مده مشال رادیو نه واوریدل چې انی ساجمل وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com داراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. نن د کابل په مرکزی هوایي ډګر کې بمی چاودنه شوې ده. د کوټې ټول ګوندیز غونډه غوښتنه کړې چې کارګر غوادر کوریډور دی پر ازل لار تیر شي. د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لار بدلولو تاوان څه دی؟ کارپوس یې د عالم وایي
تاوان خو ډېر زیات دی. مثلاً دا زمونږ روټ تر زمونږ په لاره تللې وي نو پاکستان ته فایده وه، زمونږ مت په بدلېدو مونږ به په 500 کالو کې 100 کاله مخکې تللې.
په پېښور کې د پاک افغان ولسي تړون په یو غونډه کې د پښتنو په مسلو بحثونه شوي.
دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورنډ په کرخه باندې تر څو چې موږ دا نوی حل کړي په دواړو هیوادونو کې امن نشي راتلی.
په خبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو خزینه کارکونکو له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟
اوس چې کوم دی د کلتوري بندیز شاید یو حد پورې کم شوی دی. کونو یا نو خندان جاتی پاره کې تهاګری اولنې لغره.
په مومندو کې د ظلمو یو رضاکار تنظیم جوړ کړ شوی دی. د دې مقصد څه دی؟
زمنګ مومند ظلم په دې کې ډېر دلچسپي لري. په لږ ورځو کې 700 پورې یوت رجسٹر شو.
په خبرونه کې تبصری او شننی هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. قدر مارو دغه څنګه تاسو په خبرونه کې هم اوریدل چې د افغانستان کې پولیس وایي چې د کابل هوایي ډګر سره نږدې یو چاودنه شوې ده چې په کې ځینې کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د کابل د هوایي ډګر د پیښې تازه صورتحال به له کابله د مشال راډیو خبریال اسدالله لودین اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. اسدالله لودین ستړي مشي.
ډېره مننه کورم آباد سلامات صحیح سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل نن سهار 9 بجې د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د هواشناسي په سړک باندې انتحاري حمله وشوه. د دې انتحاري حملې تازه جزئیات دادي چې د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي چې په دې حمله کې 2 افغان میرمنې وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وویل چې په ټپیانو کې 3 ماشومان او 3 میرمنې او پاتې نور نارینه دي. دغه راز د ویل چې دغه حمله هدف په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو یو کاروان وو. د کورنۍ چارو وزارت وایي ویل چې په دې حمله کې بهرنیو یوازې درې کسان ټپیان شوي دي، خو تر اوسه د بهرنیو ټپیانو هویت نه دی څرګند.
ناټو خو په دې باندې بهرنیو ځواکونو ویان یا ادارې سو په دې اړه خو نه دی ویلي. لا اوسه پورې
د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ ته د اروپایي پولیسو یو مسؤل ویلي چې د حمله هدف د دوی مامورین وو، خو دا مشخص نه ده چې هغوی د خپلو څومره کسانو وژل کېدل یا ټپیان کېدل تایید کړي، او دا هم نه دی ویلي چې دغه مامورین ملکي وو او که نظامي. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دی چې حمله د کورلا موټر په وسیله د یو انتحاري حمله کوونکي کړی، او وایي چې د بهرنیو ځواکونو 1200 مامورینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. باید ووایم چې په تیرو دوو اونیو کې دا پنځمه حمله ده چې په کابل کې کیږي. له دې وړاندې د تیرې پنجشنبې په شپه د کابل د شهرناو په سیمه کې د بهرنیانو په میلمستون باندې هم حمله شوې وه د طالبانو لخوا، چې هلته هم هغې حملې مرګ ژوبله درلوده. او له هغه وړاندې بیا لوی ترنوالۍ ته نږدې درې ځله دوه ځله انتحاري حمله، یو ځل 14 وشوه چې هغې حملو هم تلفات درلوده.
ډېره مننه اسدالله الدین د تفصیلاتو نه. قدر مرودونکو، له کابله د مشال لړۍ خبریال اسدالله الدین وو چې د کابل د هوایي ډګر د پیښې تفصیلات یې راکوه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړیو ته تاسو غوږې او زو کوټې ته. په کوټه کې د عوامي نشتلګون لخوا رابل شوی ټول ګوندیزي غونډې په یو غږ غوښتنه کړي چې د ګوادر کاشغر کوریډور دې له پښتون میشتو سیمو څخه تیر شي تر څو د دې سیمو د وګړو ټیټ اقتصاد ښه شي او په یادو سیمو کې ترهګري له منځه یوړل شي. د دې ټول ګوندیز کانفرنس رپورټ له کوټې خدای نور ناصر راکوي.
د عوامي نشتلګون لخوا رابلل سوې ټولګوندیزه غونډه د خالی په ورځ ماسپښین ناوخته په دې ټکیو پای ته ورسېده چې د ګوادر کاشغر کوریډور لاره دی د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په شمول له خیبر پښتونخوا څخه تیر سي. دې ټولګوندیزې غونډې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه وویل د پاکستان اوسنی واکمن نه غواړي چې همدا پروژه کامیاب سي، خو د دې تور دوی پر بل چا لګوي.
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ چول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ چوي.
حکومت اس میں رکاوٹ ڈال رہی ہے.
همدې ټولګوندیزې غونډې ته د عوامي نشتلګوند مشر اسفند یار ولی خان بیا وویل دوی به د پاکستان د داسې پرمختګ هر وخت پر ضد وچی، ګټې به یې یوازې او یوازې پنجاب ته رسیږي او نورې صوبې به همداسې پاتېږي.
اگر پاکستان کی ترقی صرف اور صرف
کچېرې د پاکستان پرمختګ یوازې او یوازې د پنجاب پرمختګ وینو، بالکل زه داسې پرمختګ نه غواړم. پاکستان به پرمختګ هله کوي چې موږ ټول څلور واړه ورونه په یو ځای مخته لاړ سو. د عوامي نشتلګوند لخوا د ټولګوندیز کانفرنس ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مولانا محمد خان شیرانی بیا وویل د دې کوریډور زړه لاره چې له پښتون میشتو سیمو څخه تیرېده د پنجاب تر لارې یې زیاتې ګټې شته، نو بیا ولې حکومت دا لاره بدلول غواړي؟
جب ابتدائی معاہدے میں بلوچستان کی حکومت کا
چې په لمړنۍ معاہده کې د بلوچستان د حکومت موقف هم همدا و، مرکزی حکومت هم متفق و، په همدې لار سروي هم سوي. همدا لار تر نورو لارو زر یو لسو کیلومتر لنډ هم ده، سیلاب او دوند هم پرې نسته، نو بیا باید چې د دې کوریډور لار همدا لار سي. لدی سره د بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی بیا وویل د پاکستان واکمنو کله هم بلوچستان ته خپل حق په خوشه ورکړی نه دی، بلکې د په خبره هر وخت دوی وګړي خپل حق په زور وړي.
صوبه خود مختاری سے نارے شروع ہو چکے آزادی تک
له صوبائی خود مختاری شوارونه پایل وتر آزادی ورسیدل. په هغه وخت کې صوبائی خود مختاری نه راکول، اوس یې اتلسم بدلون راکړ. هر یو کار مکمل خراب کړي بیا یې راکوي. اوس دوی دا هم په بې عزتۍ باندې موږ ته راکوي، خو بیا هم له زړه دې ته تیار نه وي چې دوی ته به موږ څه ورکوو، بلکې یوازې زموږ د لوټلو په سوچ کې دي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او چین ترمنځ له ګوادره تر کاشغره پورې د یوې اقتصادي راهداري معاهده شوې چې لومړی به همدا راهداري د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده، خو وروسته ځینې داسې راپورونه راغلل چې د پاکستان واکمنو همدا لاره د دې سیمو پر ځای پنجاب ته اړولې. که څه هم د پاکستان اوسنی واکمن اوس هم بیا بیا وایي چې همدا اقتصادي راهداري به د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېږي، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاستوال بیا د مرکزي حکومت همدا خبره ناسمه بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
قدرمن ودرنګ په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې ګټې څه دي، او کچاري مجوزه لاره بدلیږي نو د دې نقصان به چا ته رسیږي؟ همدغه پښتنه په اسلام آباد کې د مشال اړیو خبریال ریاض مساخی له سیمه ییز چارو کارپو ډاکټر سید عالم مسعود څخه کړی ده.
دا کاریډور تجارتي او د انرژي کاریډور دی، دا شپږ شیان دي. یو موټر وی دا، دویم یو جدید ریلوی لائن دی، دریم تیل او ګیس پایپ لائن دی، څلورم تجارتي مرکزونه دي، پنځم صنعتي زورونه دي، شپږم فایبر اپټیک کیبل دی.
ها، تاسو ویل چې دغه شپږ سیزونه دي، سره آیا د دې شپږو سیزونو فائده چې کم دي نو هغه به چا ته رسی؟ مطلب پاکستان او چین ته یوازې د دې فائده ده کنه نور ملکونه سیمه ایز یا د منطقې ته هم دین سره ګټه، یا د دغه کوریډور بیا پاکستان ته هم نور سره مزید ګټه شته؟
دا ډیر ښه سوال دی. ګورجی کوریډور چې کم روټ باندې اول راتلو زمونږ پر روټ چې کم قدرتي دی، لند دی، کپاغه باندې زی مزداغه با دی وی چین وی چې دا به درې عرب خلکو ته فائدہ ورکړي. نو درې عرب خو پاکستان کې نشته کنه.
جی،
دا وسط ایشیا، افغانستان، بیا ایران، بیا د ټول جهان ته ته به فائدہ ورکړي. دویمه دای چې دی وی د دې تاکید چې کوم چې د دنیا 50% تجارت په دې لار کې، نو هغه خو صرف اله کې دي چې د ستا په لار لاړ شي. چې کله دا پنجاب ته توشي نو بیا خو یو انډیا دا ورسره بل خو ورسره ملک نشته دی. دا به زمونږ په لار ځي نو بیا به د قبایلي سیمو، د افغانستان، د وسط ایشیا سره دارا تکیږي، او د 50% تجارت او د درې اربع خلکو ته فایده او د ټولو منطقې سره تړون بیا به اله دا ممکن
شي. دا روټ بدل شو د خیبر پختونخوا د سیمونو وړي دوه خوا، آیا د دې براه راست بلوچستان ته، خیبر پختونخوا ته، قبایلی سیمو ته براه راست د دې نقصان شته؟
د دې تاوان خو ډېر زیات دی. مثلا دا زمونږ روټ تر زمونږ پلار تللی وي نو پاکستان ته فایده وا، مونږ ته فایده وا، زمونږ قسمت به بدلو. مونږ به په 50 کالو کې سل کاله مخکې تللو، زمونږ بیروزګاری به ختمېدله، زمونږ د مسافرۍ چې کم د ډرایوران په دوبۍ کې او پاکستان کې کی دا به ټول په دې روټ باندې تلل، زمونږ به یو قسم بیروزګار نه پاتې شوی.
کومه خبره چې کیږي د مرکزی حکومت د طرفه چې یاره خیبر پختونخوا، قبایلی سیمې، بلوچستان، هغه د امنیت په لحاظ سره د دې جوګه نه دي چې هغه دې روټ ته مطلب تحفظ ورکړي شي، نو بیا څنګه ګوره دی په دغه دلیل کې څومره تاسو وینئ چې صداقت ته یا دا دلیل څومره مضبوط دی؟
د دې سیسه دا چې کده امنیت کیسه وی چې دا محفوظ نه دي، نو اول خدای الله را چې کوم خدای شوی دا په دغه ډېر محفوظ ده، دا زمونږ لاره چې کوم واپس دې باندې چې په دې نظر ساتي په دې کې ګړبړ نه دي شي. خو کبه هم دی وی چې محفوظ نه ده، زمونږ خطه محفوظ نه ده، نو جی ایچ کیو محفوظ ده، انډې محفوظ ده، لاهور محفوظ ده، کراچی محفوظ ده. بیا دریمه وجه دا ده چې کچر ته امن راولې نو کوریډور ورته چین ولې کوي؟ چین سرنکیان تا کاغذر تا دا کوریډور ولې ورکوي؟ ځکه چې د هغه باغیان دلته زمونږ سره پاکستان کې دي، د دوی خلاف جنګیږي. چین دا وایي چې زه به دېله ترقي ورکړم، ګیلې به ختم شي او تشدګردي به ختم شي. ساینس هم دا وایي، ټول تحقیق هم دا ښایي چې چېرته بېروزګاري ده، چېرته بدامني ده، کوریډور ورکړه چې امن راشي. دې چې کوریډور نه رکړي دې مطلب دا دی تشدګردي نه ختموي.
دا سیمه ایز چارو کارپو ډاکټر سید عالم مسعود چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لار په اړه یې مشال راډیو سره مرکه کوله. قدم وړاندې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو وړاندې واورېدل چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لار د بدلولو په موخه د ملتپالو ګوندونو غونډه په کوټه کې شوې ده. په دغه هیواد کې په تیرو وختونو کې هم په مهمو موضوعاتو ټول ګوندیز غونډې شوې دي. د ټول ګوندیز غونډو اهمیت څومره دی، او په تاریخي تناظر کې د دغه غونډو په شو پریکړو څومره عمل شوی دی؟ د دې پوښتنې جواب د پدې رپورت کې ورو. د پاکستان جوړېدو وروسته په دغه هیواد کې د کارپوهانو په خبره په شپېتمه لسیزه کې ټولګوندیز کانفرنسونه شروع شوي وو. د دې وروسته چې کله د بنګال مسله راغله نو په 1901 کال کې دغه شان غونډه شوې وه. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وای چې په شپېتمه لسیزه کې د ټولګوندیز کانفرنسونه شوي ول، خو په دومره شمیر کې نه وو چې څومره د 2008 کال وروستو شوي دي. پروفیسر حسن عسکری زیاته کړه،
ایسی صورت میں جب کوئی اہم متنازع مسئلہ ہے
په هغه شان حالاتو کې ټول ګوندیز کانفرنسونه جوړ شوي چې کله متنازع مسلې رامسته شوي، حکومت په لانجمنو مسلو د مشورې لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې راغوښتې وي. همدارز اپوزیشن ګوندونو په حکومت زور چولو لپاره داسې غونډې کړې دي، خو د 2003 کال وروسته دا یو رجحان جوړ شوی دی او په دې ټول ګوندیزو غونډو کې چې څومره د پریکړو تعلق دی نو په عمومي توګه په ځینو فیصلو عمل کیږي او په ځینو عمل ونشي.
کارپو حسن عسکری په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس غونډو کې په شو ځینو فیصلو حکومت عمل هم کوي، خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد دریز لري چې مهذب ټولنه کې د ټول ګوندیز غونډو ډیر زیات ارزښت وي، خو په پاکستان کې د دغه غونډو هیڅ اهمیت نه وي. شمیم شاهد زیاده کړه،
حاکمانو فیصله کړی تاسو ګوري په کوټه کې کانفرنس دین وړاندې په پېښور کې اسلام آباد کې دا پاک چاین کوریډور خبر وځو کما نو هغه د ویژه ده چې تر اوسه پورې حکومت او وفاقي حکومت چې کوم دی د نواز شریف هغه هر څه پټ کړی دي او داوی دا کوي چې موږ په دې کې بدلون نه راوته. تر اوسه پورې هغه نقشه هغه نه پاغي په ویب سایټ ورکې ګوګل ورکې نه سرکاري. نن سبا زه ګورم چې چردا دغه شان حالات رواني نو بیا
خبریال شمیم شاهد وای چې په پاکستان کې د زیاتره مسلو حل لپاره سیاسي ګوندونو غونډو کې پریکړې وشي خو پرې عمل نه کیږي، او همدغه وجه ده چې په دغه هیواد کې مسلې ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا په ډېر اسماعیل خان کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر منصور اکبر کندی وای چې په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو په جمهوري هیوادونو کې د ټول ګوندیز غونډو ډېر زیات اهمیت وي. د پاکستان په اړه نوموړي ویل،
پاکستان
کاروان پتی خبر متفق کاری چې په مهمو مسلو ټول ګوندیز غونډي ارزښت لري او باید واکمن ګوند د هغو فیصلو درناوی وکړي کوم چې ټول سیاسي ګوندونه په یو غونډه کې وکړي. خو بیا ځینې دا دریس هم لري چې په دغه هیواد کې پارلمان تر ټولو غوره ځای دی چې په حکومت خپلې فیصلې ومني، نه چې د پارلمان نه بهر پریکړې وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه،
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال لړۍ ته تاسې غواکې د امریکا بې پایلټه الوتکو افغان پولې ته نږدې د شمالي ولسن په شوال سیمه کې د سغدریزه وسلوالو په یو مرکز تازه ورید کړی دی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په شوال کې د امریکا بې پایلټ الوتکو دا برید په داسې وخت کې کړی چې د پاکستان ځواکونو هم په دې سیمه کې د زیارت پر ورځ په هوایي بمباری کې د 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. نور تفصیل زبیح الله شفق راکوي.
د امریکا بی پلوټ الوتکو د ډیورن کرخه سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرجوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بی پلوټ الوتکو د یک شنبه په شپه افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان د شوال په ورګه منډۍ سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په ترس کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه دا چې د ځایي سرچینو د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعدې او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د سیمې یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په شوال کې پر یو کور دوه توغندي ویشتي چې په نتیجه کې دغه ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. په عین حال کې د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نومو غږ نه خپرولو په شرط د دې ایجنسۍ په شوال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ، خو د تلفاتو او د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه ونه ویل. د شمالي وزیرستان په شوال کې دغه برید تر هغې وروسته شوی چې د پاکستان جنگي چټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې د 12 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه.
قدرمن اردوونکو د کراچۍ ښار کور کمانډر جنرال نوید مختار ویلی دی په دغه ښار کې د بدامنۍ اصلي وجوهات سیاسي، ژبني او فرقیز رقابتونه دي. نوموړي ویلي په دغه ښار کې د انتظامی او سیاسي نیمګړتیاوو له وجې بدامنۍ زیاته شوې ده. دا چې څېړونکو د کور کمانډر دې بیان ته څنګه ګوري په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
د خالی پورز په کراچۍ کې یو سیمینار ته په وینا کې جنرال نوید مختار ویل په کراچۍ کې امنیتی حالات دغلته د انتظامی ناکامیو او سیاسي غلطیو له وجې خراب شوې دي. نوموړي زیاته کړه اوس وخت را رسېدلې دی چې دوی د امنیتی حالاتو د سمولو په باب لا کار وکړي. دی وایي د کراچۍ اوسنۍ ستونزې په عمومي توګه د سیاسي، فرقیزو او ژبنیو دښمنیو نتیجه ده او دا موږ ټولو ته پته ده. خود دې جرړې په دې ښار کې د پیچلي جوړښت سره تړل شوي او دلته په جرمونو کې ککړ عناصر، وسلوال او بیلابیلې مافیې د خپلو ځانګړو ګټو لپاره په خپلو کې په جګړو بوختې دي. نوموړي زیاته کړه په ښار کې سیاسي او انتظامی نااهلۍ د دې ښار امنیتي ستونزې زیاتې کړي او دلته یې د قانون واکمني راکمه کړې ده. هغه وویل اوس د دې وخت رارسېدلی چې په ښار کې د متوازي حکومتونو په ضد کار وکړی شي. د کراچۍ د کور کمانډر دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې له یوې خوا په کراچۍ کې د تیرو 16 میاشتو راهیسې اپریشن روان دی او بلې خوا ته په دغه ښار کې د تیرې چهارشنبې په ورځ په یو وسلوال برید کې د اسماعیلي فرقې په لسګونو وګړي وژل شوي دي. شنونکي په داسې موقع د کور کمانډر دې بیان ته ډېر اهمیت ورکوي. څېړونکی ډاکټر توصیف احمد خان په دې اړه مشال رېډیو ته وایي
کور کمانډر کا بیان جو ہے انتہائی اہم ہے.
کور کمانډر دا بیان ډېر مهم دی. د دې سره د فوج نوې کردار مخې ته راغلی. داسې ښکاري لکه د مارشالله په وختونو کې به چې کور کمانډرانو د صوبو او ښارونو په حق له خپل دریځونه بیانول. که څه هم په دې بیان کې کومه نوې خبره نشته او د دې نه مخکې هم څېړونکو په دې اړه بار بار ویلي دي چې د کراچۍ له بدامنۍ او دلته په ځمکو د قبضهګرو نه راواخله تر القاعده پورې د مافیاو د جوړونې لامل ناکاره سیاسي حکمت عملي ده او د بده مرغه په دې کې سیاسي حکومتونو سره سره ځینې عسکری قوتونو هم اهم رول لوبولی دی. نوموړي زیاته کړه د دې بیانونو اثر په ټول ملک پرېوتلی شي او داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به د ښارونو او صوبو د معاملاتو په چلولو کې د عسکري اسټابلیشمنټ اثر رسوخ نور هم زیات شي. د کور کمانډر د دې بیان وروستو په ټولنیزې میډیا ټویټر باندې هم د پرون راهیسې د دې بیان په اړه ټرینډ جوړ شوی او د ټویټر زیاتره کاروونکي د دې بیان ستاینه او یا هم په دې اړه د خپلو تحفظاتو اظهار کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال اډیو ته تاسو غوږی په کوټه ښار کې جمعیت العلماء اسلام فیډلی په مولانا عبدالواسع د بمی برید خلاف احتجاجي لاریون کړی دی. مظاهره کوونکو د غبرید غندلی او له حکومت غوښتنه کړې چې د پیښې پلټنې دي وکړي. مولانا عبدالواسع د جمعیت العلماء اسلام فیډلی صوبایي مشر او په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن لیډر دی. د دې برید ذمہواري چاپر سر نه اخستی. نور تفصیل د نیاز مساخل په رپورټ کې.
د مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فیل اړخه احتجاجي لاریون د کوټي له بیلابیلو لارو تیرېدو وروسته د پریس کلب مخې ته په احتجاجي غونډې بدل سو. په دغه موقع د جمعیت علما اسلام فی کوټي ضلع امیر مولانا ولی محمد ترابی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مولانا عبدالواسی صاحب اپوزیشن لیډر دی، جمعیت پارلیمانی لیډر دی، پر هغه باندې یو قاتلانه حمله شوی و چې الله پاک دې په خپل حفاظت کې وساتي او د دشمنانو هغه مضمون مقصد پر نه شو. موږ د حکومت څخه پر زور مطالبه کوو چې د مولانا الواسی صاحب کوم چې عمله کړی.
مولانا ولی محمد ترابی زیاته کړه
دا فلال خو موږ نشو ویلی چې اسلام دشمنان او د ملک دشمنان دي، بلکې علما کرام ډیر د دې سمخت مورم ډیر شهیدان شول او دا سلسله روانه ده. لیکن افسوس برته بیا هغه رقم پر علما باندې برته هغه ده لیبل لگیج هم شیدانی جو هم.
دا جمعیت علماء اسلام فی کوٹی ضلع نائب امیر مولوی عبدالحنان احتجاجی غونڈی تا دا وینا پر محال ویل
ہمارے قائدین کے اوپر بم بلاسٹ کیے جاتے ہیں.
زموش پر مسرانو بمونه چاودل کیږي، پر ریموټ کنټرول بمونو بریدونه کیږي، حالانکه دلته مرکزی حکومت موجود دی، صوبائی حکومت موجود دی، استخباراتی ادارې موجود دي، انتظامیه موجوده ده. له دغه هرڅه باوجود اخر ولی د جمعیت علما اسلام مسران په دا قسمه بریدونو په نشه کیږي. یاد دوی د تیری جمعې په ورځ نوښته د بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن مصر مولانا عبدالواسی هغه وخت لبمی چاودنی سره مخامخ سو کله چې کاروان لپشین ضلع د کوټې پر لور را روانو. د پشین ضلع امنیتی چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا د ریموټ کنټرول بم پیښه وه په کوم کې چې هیچا ته مرګ زوبله نه وه اوښتی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا سے غوگے قدمنا اردن کو دا گرمی دو لسنی وجی شبی دی انیس آجبان لبا دا خبرونو لنڈیز باورو.
په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې چاودنه شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د کابل نهمې حوزې په مربوطاتو کې په دې حمله کې دوه ښځې وژل شوي او اتلس زخمیان شوي دي. بلخوا د طالبانو ویاند سبیح الله مجاهد د پیښې پړه منلې ده او وایي چې په دې ځانمرګي برید کې دولس بهرني ځواکونه ته مرګ ژوبله اړولې ده. په کوټه کې د زیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې کاشر گوادر کوریډور دی په زړه نقشه جوړ کړل شي. د کاشر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه تېر ورځ په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا ټول ګوندیزه غونډه رابلل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د تېرې شروع پر ورځ د یوې غونډې پر مهال ویلي وو د کاشر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي. د شمالي وزیرستان په شوال کې پرون د امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه 150 کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي. د دې پیښې پرته طالبانو منلې وه. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د فلسطین ولسمشر محمود عباس ته امن یو پرښتا ګرځولې دي. د دواړو مشرانو په فلسطین کې په ویټیکان مرکز کې لیدلې دي. پاپ فرانسیس د محمود عباس ته ستاینه تېر ورځ په یو محل کې د یوې دستوري وروستو د روایتي تحفو د تبادلو پر مهال کړې ده. د ترکمنستان سرکاري میډیا پرون ویلي دي چې د دې هېواد حکومت 1200 قیدیان بخښلي دي. د ترکمنستان ولسمشر په حواله ویل شوي دي چې هغو قیدیانو ته چې په خپلو اعمالو یې رښتینې معافي غوښتې وه بخښنه شوې ده. او سپینا ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلی دی. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې د ابو سیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر ترسره شوي دي.
انیس اجمل واچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د زینو ورسپانو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پوزي مشر جنرال راحیل شریف د استخباراتي ادارې آی ایس آی هډ کوارټر په دور لیکلي او وایي چې دغه دوران د آی ایس آی مشر جنرال رضوان اختر پوزي مشر ته د روانو خفیه عملیاتو او تر دې د ماده ترهګرۍ شنډکړې شوې کاروایانو په اړه خبرونه ورکړه. د کوم چې پوزي مشر هم ستاینه وکړه. اداري وایي په داسې حال کې چې ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په لار روان شوی دښمنان به دا ونه زغمي او ځکه دوی د دې د ترقۍ په لار کې د خنډانو پیدا کولو کوشش کوي او د دې مخنیوي لپاره پوزي مشر د ټولو استخباراتي ادارو ترمنځ د غوره همغږي او استخباراتو یو بل سره د تبادلې په ضرورت ټینګار وکړي چې دغه رنګ د ملک دښمنان خپلو عزایمو ته رسیدونه وړاندې ونیول شي. اداري اخره کې لیکي چې بهرني دښمنان هله خپل مقصد ته رسیدي شي چې په ملک دننه دوی ته موقع ملويږي او څنګه چې دا وخت ملک کې سیاسي، مذهبي، علاقایي، لسانی او فرقي ځین ختی کیږي دا هغه سيزونه دي چې ورسره بهرني دښمن ته لار هواريږي. کار دا چې موږ په خپل د ټوله مسلې ختم کړو او دغه رنگ دښمن زموږ خلاف څه قسمه کاروایی اونې کړی شي. او د دې ترڅنګ مشرق او آج ورسپانو خپل ادارې د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ترمنځ په شوې مذاکراتو لیکلي. آج ورسپانو دغه لړکی وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ مذاکرات او ژمنې کېدل یو ښه خبره ده خو دې ته به موږ هله کامیابی خبرې وایو کله چې په دې وادو عمل درآمد شي. ادارې وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې یو وفد د مرکزی حکومت د چارواکو او وزیر مشرانو سره ملاقاتونه وکړه او هغوی یې د بجلی د خالص منافع ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا د برخې او اضافي ګیس په ګډون د سلیریش مسلو نه خبر کړه. د کوم رستو چې مرکزي حکومت د بجلی 15,000 نه زیات سکیمونه په یو نیمه میاشت کې سرته رسولو یقین ورکړو او د خالص منافع لړکې هم د صوبایي حکومت دریز ومنلو. اداریا اخره کې وایي چې د صوبایي حکومت لویه مقدمه د ناروا لوډ شیډنګ وه. د مرکزي حکومت د خبرې په جواب کې د صوبایي حکومت وینا وه چې کوم خلک پورا بلونه ورکوي باید چې هغوی ته سزا ورنکړي شي، او بلدا چې د بجلی د غلا مخنیوي د صوبایي حکومت نه بلکې د واب ډازي موارد او د غلړ کې صوبایي حکومت او انتظامیه د دوی سره هر مرستې ته تیار دي. اوس به دا کتی شي چې په شپږشتمه مئی کې دونکو مشترکه غونډه کې نورې څه فیصله کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. دی ډیپلوماټ مجلې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیمه کې د امن لپاره پر هلو ځلو، او ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د مذهب په استعمال باندې لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخندا ستناورو.
د ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوو اړیکو پیل شوی، خو دا به له وخت سره معلومیږي چې دواړه هیوادونه به څنګه د خپل ترمنځ بې باوري ختموي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو، هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی د سوګند پورته کولو وروسته یو ښه ګام پورته کړ او په امنیتي مسلو یې د خبرو لپاره نه یوازې نواز شریف بلکې نورو مهمو پوځي چارواکو ته چې پکې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر شامل دي کابل ته راو بلل. افغان چارواکي غواړي پاکستان وسلوال د خبرو مستراولي او د سولې په عمل کې ګډ کړي. بلخوا د افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه تګلاره په هیواد دننه ډېری نیوکې هم کیږي. ځینې افغان څېړونکي داسې فکر کوي چې ګینې په افغانستان د وسلوالو په بریدونو کې کمی د پاکستان په افغان پالیسۍ کې د بدلون له وجې راغلې یوه ناسمه خبره ده. د پاکستان یو پخوانی پوځي چارواکی او د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، اسلام آباد د ښو او بدو طالبانو پالیسي نه لري او ټولو وسلوالو ډلو ته په یوه سترګه ګوري. ډیپلوماټ لیکي اوس پوښتنه دا ده چې وزیر اعظم نواز شریف په استخباراتي ادارې ISI څومره کنټرول لري او دا چې د سولې په عمل کې به دا ځل څه خنډ نه اچول کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د تشدد په دې تیرو پیښو کې ګڼ خلک ووژل شو. زیاتره پیښې د مذهبي تندروي له وجې مخې ته راغلي دي، که هغه په کراچۍ کې اسماعیلي دي، که د کوټې هزارګان دي، که په لاهور کې عیسویان، او یا که د پېښور د سکول ماشومان. دغه ټولې پیښې له تشدد ډکې دي او پکې بېګناه خلک په نښه شوي دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال روان دی او د دغې له وجې ټولنه په مختلفو برخو کې ویشل کیږي او دا شان دغه ټولې پیښې یو کمزور پاکستان جوړوي. په دغه هیواد کې مذهب د خپلو ګټو لپاره استعمالیږي او د یو چا په خبره پاکستان که د مذهب په بنیاد جوړ شوی وي او که نه خو د مذهب په نوم به وران شي. ورځپاڼه لیکي د میډیا نه واخلې تر ټولنیزو رسنیو پورې هر څوک مذهب په سنه څه طریقه استعمالوي. ځان غواړي ډېر مذهبي وښایي خو هم بیا د چا باره کې غلط الفاظ استعمالوي او دا شان دا سلسله روانه ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د مشال اړیکو خبرونه ته تاسو غوږی. د پکتیا په سیدکرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلي موټرې ګرځولې وي چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي دي او 15 لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. نور حال د داود تپان په رپورټ کې.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې د شنبې په سهار د دې ولایت په سیدکرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلوالو له لوري برمته شویو کسانو له ډلې 10 تنه راخوشي شول. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل وایي د وسلوالو له لوري برمته شوي کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې راخوشي شول.
خلک راخوشي شول او سپکه سپوږ دغه انشاءالله خوشي کیږي. دولتي څوک نشته، سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي. کماندو د ملي اردو د ملي پولیس دي، حکومت ستاره زمونږه امنیتي ملي ده.
نو وړي زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلام عملیات روان دي او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلوالو له لوري د برمته شویو کسانو شمېره 15 تنه وه چې 15 تنه یې راخوشه شوي او 15 لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شویو او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد منلی او رسنیو ته ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاده سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې مال کېږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 13 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په اڅوره خوشې شول. دا سیمې اوسېدونکي او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابېدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي.
د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د ستونزو د حل په موخه یو غونډه شوي چې پکې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د بلوچستان او افغانستان څخه سیاسي او قومي مشرانو ګډون کړي. په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د نامنیو په وجوهاتو او د هغې په اغیز باندې ویناګانې وشوي او د پاکستان او افغانستان حکومتونو څخه په یادو سیمو کې د ناامنیو د ختمولو لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنې وشوي. دا دغه غونډې نور حال زلان یوسفزی څخه خبرو.
د پاک افغان ولسی تړون د میډیا څنګ مشر نثار محمد خان مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د پښتون قام د لر او بر مشران او سپینګری په دې هدف را بللې دي چې د پښتون قام پښتونزو او په خاصه توګه د قبایلی سیمو د ودانې بیا رغونی او د امنیت د ټینګښت لپاره کړنلاره وټاکي.
قبایلی زمونږ دغه غاړي چې کوم مشران دی هغه دلته ناست دي چې ادا غوی په نوټس کې دا مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټس کې دا خبره راشي چې دا قبایل دا مسایل چې کوم دي دا ولې د دومره وخت نه دي او ولې حل حل کیږي نه. که دا خلک د پاکستان برخي نو باید چې د پاکستان پوره انساني بشري حقوق دوی ته ورکړي شي، دوی ته دغه بنیادی ضرورتونه ورکړي شي. دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورنټ په کرخه باندې تر څو چې موږ دا نوي حل کړو
په غونډه کې ګډونوال د افغانستان د ممندو د قومي شورا رئیس حاجی جهانزیب ممند وایي چې په قبایلي سیمو کې د امنیت ټینګښت د پولې پورې میش د پښتون قام د ستونزو په هواري کې هم مهم کردار لوبولی شي.
اصلا مصیبت او تکلیف اخواته پښتنو ته دی، دومره مصیبت او تکلیف ته جوړ دی چې ډېر په تکلیف او په مصیبت کې دي. هغه د کوزی پښتونخوا ار خبرې ته یا ار پروګرام او پلان ته یعنی سترګې په لار دي. څومره کومک او همکاري چې د کوزه پښتونخوا هلته په امن کې کولی شي هغه هلته خلک نشي کولی، ځکه چې دلته که حکومت کومک وکړي د پاکستان انشاءالله چې د افغانستان جنگ ختمېدونکی دی او انشاءالله ختم به شي، دا ډېر کومک کولی شي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي او د قومي اسمبلۍ پخوانی رکن اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د ناامنۍ غټ لامل د اف سی آر قانون او قبایلي اولسته بنیادی بشري حقونه نه ترلاسه کېدل دي.
حکومت په ملک اعلی عدالتونو کې د اپیل حق ملاوي نو په دې د مقتدر قوتونو څه نقصان دی؟ یا د مل چې کوم قانون ساز ادارې دي هغه کې خو قانون ساز خلک ناست دي، هغه خو چېرته هم داسې پالیسي نشي جوړولی چې هغه د پاکستان په مخالفت کې نو که هغه نفاس په ما باندې کېږي نو په دې کې د چا څه نقصان دی؟ موږ یو پاکستان یو، یو شانت خلک یو، د څه وجه ده چې قبایلو کې بد امنی ده او په نورو علاقو کې بد امنی نشته؟ هلته احساس محرومي ده او بل علاقه کې احساس محرومي نشته؟ همدغه واحدانه وجه ده چې هلته د اف سی آر قانون نه، په نور ملک باندې د اف سی آر قانون نشته.
د غونډې په پای کې د خیبری جنسی څخه د قومي اسمبلی غړي او مشر میلمه شاجی ګل افریدی وویل چې د قبایلي سیمو په ستونزو به د پارلمان غړي د حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کوي او په دې باب لبه ډیر زر د افغانستان پلازمینه کابل کې هم غونډه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د
مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
مشال رادیو ته تاسو غوږی قدرمن اوردونکو په خیبر پښتونخوا کې د مدني ټولنو فعالانو په ترهګری پیښو کې د بشری حقوقو د کارکونکو خبریالانو او د عامو خلکو قربانی او ته د عقیدت پرځونې وړاندې کول لپاره په پیښور ښار کې غونډه کړې. دا غونډه د ګلوبل سټیزن اکشن ډے ورځ په مناسبت جوړه شوې وه. د دې غونډې نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا غونډه کې برخه اخیستونکي قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سماجی کارکون زرعلی اپریدی مشال لیډو ته وویل چې نننې ورځ دوی هغه پښتنو اتلانو ته ډالۍ کړې ده چا چې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د بشري او زنانو د حقونو او سماجی بدلون لپاره کار کړی دی او همدغه منډه تړلو کې د ژوند نه لاس وینځلې دی چې پکې د قبایلی سیمو زنانو د حقونو لپاره کارکونکي فریده اپریدی وکیل سمیع الله اپریدی زر لطیف خان اپریدی ادریس کمال خبریال مکرم خان اطف موسا خان خیل حیات الله وزیر وهاب ملک ممتاز او میا راشد حسین شامل دی دوی زیاته کړه
د انسانانو د حقوقو وهلو د پاره چې کم اوازونه اوچت شوی دا غي د بندیدو د کمی طریقې چې دا بالکل غلطی دي او سو کم چې انساني حقوقو د پاره کار کوي دغه خلکو احترام وشي بلکې دی د دې ډډګیرنه وشي انکرج شي او دا غي مرګ سره خبرې نه حل کیږي او دا ټیروریزم چې دی دې سره نه بندې دی شي او نه زمونږ خولي بندې دی شي کیندې شي نو سره مونږ اویری
برخه خستون کې د مدني ټولنې زنانه غړي سنا اجاز وایي چې په 21مه صدۍ کې هم په پاکستان او په خصوصي توګه پښتنه سیمه کې حق خبره کول ډېر ګران کار دی
زمونږ پښتونخوا کې یا په قبایلی سیمه کې که تاسو آواز راوچتوي که د انساني حقونو یا د خپل خلکو د حقونو لپاره آواز راوچتوي کار کوي ډېره ګرانه اسپیشلی که سټیټ اکټرز نوم واخلم نو هر ځای کې هغه ته مونږ ته جسټیفای کول وي چې یاره مونږ چا شرم نیو مونږ د چا په ایجنډوم کار نه کوو صرف د خپل خلکو لپاره خبره کوو بل ډېر د غم خبره الوي چې کله سټیټ اکټرز چې کوي هغه ته جسټیفای کوي چې زه شیا نه یم خو د شیا د حقوق لپاره ذکر راوتم چې هغه انسان دی زه اسماعیل نه یم خو زه د اسماعیل د حقوق لپاره ذکر راوتم چې هغه انسان دی نو دا جسټیفیکیشن کله کله مونږ ستړي هم شو
دا چې جمهوریت نظام کې دوه باوجود هم ولی پاکستان یا په پښتنې سیمه کې حق خبره کول ګران دي او دوی لپاره ستونزې دي نو د پښتون محافظ تحریک مشر ملک فلک نیاز وایي
وجه د ګران د چې مونږ غلامان یو او غلام چې کوم دی چې آکا ته مخې ته کیږي نو آکا به یا وجني یا به لری کوي یا خوا کوي به لکه غلامان کړی یو مونږ نه چې مونږ به خبرې نه کوو پښتون چې کوم دی پښتون خو خپل خبره په ډاګه باندې کوي خو دلته چې کومې ادارې دي کنه کومې ادارې اغه دا نه غواړي چې پښتون دی آزادي او پښتون دی خپل خبره اتره چې کوم دی مقصد ته ورسي چې څومره زمونږ د پښتنو د لیډرشپ ته د غلامان کړی شوی دی دی چې کوم دی رول شوی دی دی چې یو حد ته ورسي کنه بیا دی ته وایي چې بس د دې نه برابر نه
د پامل دا چې غونډه کې برخه اخیستونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې څومره هم بشري حقوقو او سماجی بدلون لپاره کارکونکي پښتانه د خپل ژوند له لاس وینځل لري هغه دي اتلان او ګرځول شي او د دوی خاندانونو سره د هر قسمه مرستې وکړي شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
قدرمن اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو په پاکستان کې په دې وروستیو کې د بشري حقوقو لپاره یو شمیر کارکونکي د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي چې وروستی مثال یې په کراچۍ ښار کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشر سبین محمود وژنه ده په خیبر پښتونخوا کې هم د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ښځې وایي چې له یو شمیر ننګونو سره مخامخ دي چې تر ټولو مهم پکې ترهګري او ناامني حالات دي دا چې په یادو سیمو کې ښځې فعالانې تر کومه حده پر بېلابېلو سماجي مسلو کار کولی شي او په دې لاره کې څه ستونزې لري ملیح امیرزاده په دې اړه دا رپورټ لري
تیره میاشت وسلوالو په کراچۍ کې د بشري حقونو فعال سبین محمود وویشتله چې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره وه او د ورکو بلوچانو په موضوع یې آواز پورته کړی و هم په دغه ښار کې د تعلیم مبارزه او د کینیډ کالج لاهور پرنسپله ډاکټر برنارډ ال ډین هم تر دړکو پس ښار پرېښودلو ته مجبوره شوه دغه شان د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ نومي څېړنیزې ادارې د اپریل په میاشت کې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د ښځو سره اوس هم تشدد دوام لري، چې په تیره په فاټه او خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو خلاف ورزیانې کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې وسلوال ښځینه فعالانې، سیاستوالانې او د ترقۍ لپاره کار کوونکي زنانه په نښه کوي. د خیبر پختونخوا د ښځو د تعلیم لپاره کار کوونکي فعاله سنای اجاز وایي چې که څه هم پښتنو ښځو په سیمه کې د پخوا راهیسې د ټولنیز او سیاسي پوهې په لړ کې کردار لوبولی دی، خو ټولنې ستاینه نه ده کړې.
په خیبر پختونخوا یا په فاټا کې د ښځو اکټیویست کم رول هغه ډېر مهم دی او د ډېر پخوا داسې را روان دی. خو دا زموږ المیه ده چې په پښتنو کې د پښتنو سړي اتلان کې دي، هغه څوک نه پېژني زیاتره. نو ښځې خو بیا په دکسته هم یو د پدرسري نظام لاندې لږ زیات د هغوی رول نه راوچتېږي. داسې پښتني ښځې دي چې د شاعرانو په شکل کې یا نور شکلونو کې هغوی خپل خدمات ورکړي.
د عوامي نشګون د ځوانانو د څانګې یا د نېشنل یوت ارګنایزیشن مرستیاله مشره پلوش عباس وایي چې دوی په مهمو مسلو تل آواز پورته کوي، خو بیا په ټولنه کې له دوی سره په کېدونکي رویې ګیله منه ده.
ښځه په هر لحاظ باندې مونږ لیمیټ کوو یو سوسایټي کې چې زموږ سیمه پښتونخوا ماحول دی. نو مونږ ښځه اکسپټ کوو، نو ډېرو مسلو وجه نه ډېرې خبرې دي. د ښځو کې پولیټیکل اویرنس د پاره کار کوم. تیر ورځو کې دا الیکشن او په تیر کې نو هغه کې ښځو ته دا ازادي نه ورکړې شوې چې هغوی ووټ واچي. دې د پاره مونږ په تیر ښځه باندې آواز اوچت کړی دی. په دې کې مونږ سره تعاون نشته د معاشرې نن سبا چې څنګه حالات دي. بل زمونږ چې کوم مقدار دی هغه له زیاته توجه ورکو. بل نن سبا د دې دهشتګردۍ طرح غرې د وجه نه هم ښځه د یو هده پورې بهر تلی شي. نو زه لږه شانتي کې لمن د خپلې معاشرې نه ویم، د خپلې سوسایټي نه ویم او چې یو هده پورې د خپل ورونو نه ویم.
دا چې په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو فعالې ښځې تر کومه هده په مهمو مسلو آواز پورته کولی شي او له کومو ستونزو سره مخامخ دي، سنا اجاز وایي.
اوس چې کوم دی د کلتوري بندیز شاید یو هده پورې کم شوی دی، خو نور یا نور خاندان زیات دي. په هغې کې ترهګري اولنې دغه دی. ما په خیبر جنسه کې او په باجوړ کې ما په ووټ په حق باندې کار کوو. نو هغې کې ما ته ډېرې مسلې راپېښې شوې. ما ته د موبیلیټي مسله وه، د ګرځېدو یو ښځه موو کوي بهر وځي کار دپاره آواز روستي. نو په هغې خپل قسمه سیزونه بندیزونه هم دی لګي، خپل قسمه ټیګونه هم دی لګي. د این جی او ښځه بد ښځه بعض ځایونو کې مونږ ته ان نو نمبر نه کالز هم راځي چې ته په خیبر پښتونخوا یا برغې کې سکتریم سیزونه لتر ووتې.
د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي دا د سیاسي او سماجي تنظیمونو او د ټولو وګړو سمواري جوړیږي چې ښځو ته د بنیادي حقونو ورکولو په لړ کې کار وکړي.
سماجي تنظیمونو یا په سماج کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي، سماج کې د سماجي تنظیمونو چې کوم خیر خیر په حواله کار کوي، او په سماج کې دننه هغه تنظیمونه چې کوم پېښور بنیاد باندې لیبر یونینز په حواله کار کوي، یا هغه چې هغه د تحقیق په بنیاد کار کوي، یا هغه تعلیم او تدریس سره تعلق ساتي، هغه ټول په خبره نه صرف دا چې پوهېدل، بلکې دغه فکر چې د پدر سره دغه رښتې چې ښځه بهر پاتې کړې ده، کمزوري طبقې بهر د فیصله سازۍ نه پاتې کړې ده، دا د سماج د پرمختګ او ارتقا لپاره منفي عوامل دي. نو د دې د وجه نه د بشر دوستۍ چې کوم بیانیه ده، هغه پکار دی چې سماج کې څومره اړخونه کار کوي، دغه ټول اړخونه تر خپل رول لوبول پکار دي.
تیر سم موده کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي چې ځینې یې ښځې دي.
سولے پر لو
مستقبل خاورا
امن غارم ولی ظلم کیږي ولی زیاته کیږي
یو ناڅ بدرزو شو بستر غبانم تو ته رښو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज.
موږ خو انده امید نور نه غوړي چې نور د بیګنا زمونو تابوتونه تدکینی ټول تخپل پلو غوړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
مشال رادیو ته تاسو غوږی د مومن جسي پولیټیکل نظامي د مومن زلمی په نوم د تعلیم د پرمختګ صحت د صحت په ادارو د نظر ساتلو او په قدرتي آفتونو کې په کار راوستلو لپاره یو رضاکار تنظیم جوړ کړی دی چې تر اوسه پورې د رجسټر رضاکارانو شمیره د شپږ سکونه زیاته شوې ده. د رضاکارو د رجسټریشن عمل په یکه غونډ او غلنۍ کې روان دی. په سیمه کې د مشال لړۍ خبریال شاهنواز ترکزي رضاکارو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا محمود ایجنسی سرکاری انتظامیه د محمود زلمی پونم یو سرکاری رضاکار تنظیم جوړ کړی دی چې په څو ورځو کې د رضاکارو رجسټر شمیره شپږ سونه زیاته شوه. دغه تنظیم رضاکار به په سیمه کې په قدرتي افتونو کې به کار راوستي شي. بیلابیل لوبې به پرې کولی شي لکه کرکټ، والیبال او داسې نور لوبې. او وینا شوې ده چې دغه رضاکار به په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. لټولو اول مې د محمود ایجنسی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن ساجد نواز سره خبرې وکړې.
پروپوزل ورکو چې زموږ مرکه چې کوم زموږ موټیو ده هغه دا چې په دې علاقه کې پیس وي، امن وي او زموږ چې څومره یوت ته مومن زلمه او هغه به موږ میدان ته راوباسو چې دې په خپل سبق باندې، ایجوکیشن باندې او نور چې کوم اکټیویټیز دي خپل توجه مرکوزه کې او انشاءالله زموږ مومن زلمه په دې کې ډېره دلچسپي لري. په لږ ورځو کې 700 پورې یوت رجسټر شو.
یو ځوان رضاکار ابوذر خان چې د حلیمزی بر محمود جنسي اوسیدونکي دی وایي چې هغوی به د رضاکار په حیثیت هر هغه کار کوي چې د قام په خې غړوي.
عموماً زمي چې کم تنظیم دي په هغه کې به موږ هر قسمه خدمت کولو ته تیار یو. سپیشلی د پولیټیکل ایجنټ مومن شکریا ادا کوم چې هر قسمه سہولت یې مومن زمي ته ورکړو.
او هم د شاند رضاکارو پاکستانی تنظیم انجمن هلال احمر پاکستان هم په محمود ایجنسی کې کار کوي. نو که د محمود زلمی رضاکارو ته د ابتدایي طبي امداد یا د ایمرجنسی د تربیت ضرورت وي نو انجمن هلال احمر پاکستان به ورسره مرسته کوي او یا نه. ایجنسی سیکرټری انجمن هلال احمر پاکستان فوزی خان مومن وای
چې دوی ته موږ هر قسم ټریننګ ورکولو ته تیار یو. دا به موږ په یو سیکوینس کې کوو نو موږ خاصیم ټریننګ کوو او چې به دا ځوانانی موږ ته خود ځوانانو ضرورت دی بلکې موږ ته د رضاکارو او په دې مومن زلمی کې زمنګ زیاتره از موږ د انجمن هلال احمر پاکستان مومن دي جنسي رضاکاران دي.
او ساجد نواز وویل چې د محمد زلمی د رضاکارو لپاره په لنډ ورځو کې یو منشور یا آئین جوړول شي چې په کې دا خبره په ډاګه شي چې دا زلمی به کوم کوم رقم د خیر خیګړي کارونه کوي.
دا یو نو ګرځېدی شي په سکولونو باندې، په اسپتالونو باندې، نور داسې چې کوم ګورنمنټ فنکشنریز دي هغه باندې بدی ګرځي او موږ به مطلب پراپرلی رپورټ راکړي. نو انشاءالله تاسو به ووینئ چې دا مومن زلمی به ډېر زر چې څنګه حکومتي ادارې دي نو هغې سره به دې پوره پوره مرسته کوي. دا به د حکومت یو لاس شي انشاءالله.
او د محمد زلمی د رضاکارو د رجسټریشن عمل روان دی چې په کوزه محمود ایجنسی یکه غونډ او په بره محمود ایجنسی غلنۍ کې خپل نومونه د سرکاري انتظامیه سره لیکي او نږدې ده چې د دوی نه د رضاکارو په حیثیت کارونه اخیستل هم شروع کړی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډ چپو 2013، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شي.
کله مړو دونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی دا خبرونه اخری رپورت ته ستاسو پام را ګرځوم. هافینګټن پوسټ او ویب پاڼه لیکي په کراچۍ په پاکستان کې سیاسي، مذهبي او فوزي مشران د خپلو ناکامو پټولو لپاره په بهاني قوتونو تورونه لګوي او دې تګلارې په دغه هیواد کې ولسته سخت زیان رسولې دي. د دې مقالې نورې برخې په دې رپورت کې وو.
هافینګټن پوسټ ویب سایټ څنګه پاکستان په هند د تورونو لګولو سره خپل ولسته زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې ده. په مقالې کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د سلویختو نه زیاتو اسماعیلیانو د وژلو پړه په غاړه خستې ده. د دې نه وړاندې هم دغه سنی سختریزه ډلې په پاکستان کې شیعهګان په نخه کړي وو. په مقالې کې راغلي د پاکستان خاوره له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلی دی او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندوله ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمواري اخستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سیکرتر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم دغه شان تورونه لګولي وو. هافینګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تېرېدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي، که فوج او که مذهبي ګوندونه دي. د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو
تورونه پوری کوي. خو ویب سایت لیکي د تګلارې په پاکستان کې ولسته سخت زیان رسولې دي. په دغه هیواد کې سخت دریزو پیښو کې زیاتوالی راغلی دي. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څپړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمهواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم څه نشي ویلې. هفینګټن پوسټ لیکي چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړې کړل شوي ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړې ګړې ذمهوار بهرني قوتونو ګرځوي. نو دې نه ښکاري چې په ادارو د ولسي وژنو څه اثر نه پرېوځي. په ترهګریز بریدونو کې وژل شوو عامو خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثره قوتونه د غیر مستحکم او په بهرني قوتونو تورونو لګولو لوبې نه ګټې پورته کوي. هفینګټن پوسټ په مقالې کې د پاکستان او هند د ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خپاره کړي دي او د یو پاکستاني او هندي وګړي احساسات یې راخستي دي. په مقالې کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوال لیکي چې باید دغه بمبخیزه پالیسي ختم کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.